پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په نننۍ نیم ساعته خپرونه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو تاریخي ورځ، او خپلو جنګیالیو ته د طالبانو پیغام.
ملت نور د آرامش حق لري، نور د آبادۍ حق لري،
مختار. امریکا په کابل کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت دوحې ته انتقال کړ. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د توکو لوړې بیې پر نورو مطالبو سربیره په 15 دقیقې اونیز بحث کې د تیرو دو لسیزو د لاسته راوړنو او فرصتونو په اړه بحثونه لرو.
څوک سترګې نشي پټولی چې نننی افغانستان په مراتب متفاوت دی له 40 کاله مخکې افغانستان نه. فکر کوم خپله حتی دغه طالبان هم چې
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدو. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته پر دې وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور د اګست 1 وروسته ونه غځوو. او اروپایي ټولنې خپلو غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا ویروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدو، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلینکن دا اعلان 2 ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلینکن ویلي له افغانستان سره یې د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو د ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد وایي د دوی زړورو سرتیرو افغانستان کې په لوړ سره او قربانۍ خدمت وکړ. خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې ویلي د دوی جګړه افغانستان کې پای ته رسیدلې ده. د ویلي اوس طالبان لازمایښت سره مخ دي. خلیلزاد پوښتنه کړې چې آیا طالبان به وتوانېږي خپل هیواد خوندي او داسې ډاډمنې راتلونکي ته بوځي چې هلته ټول خلک ښځې او نارینه وتوانېږي خپلې وړتیاوې په کار واچوي. طالبانو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د یو ټول شموله دولت جوړولو په لټه کې دي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته پر دې وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور د اګست 1 وروسته ونه غځوو. د اګست 1 چې نن ده له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ټاکل شوی و. بایدن تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل د ټولو پوځي قمندانانو له سپارښتنو او پخوانۍ برنامې سره سم یې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چاره هم ودروله. د جو بایدن په وینا د امریکایي قمندانانو نظر همدا و چې افغانستان کې د پوځي ماموریت پای ته رسول تر ټولو ښه غوراوی دی. دا کار د دوی د سرتیرو د ساتنې او هغو کسانو امنیت ته ګټور دی چې غواړي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتلو اجازه ورکړي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دي ویل شوي. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندي لیږد لپاره باید کابل کې یو خوندي سیمه مشخصه شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي هر هغه کس چې له افغانستانه د وتلو قانوني اسناد ولري دوی یې د وتلو مخه نه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې افغانان باید بشري خدمتونو ته لاسرسی ولري او دغه هیواد کې باید بشري حقونه خوندي او سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جامنی کراب له هغو هیوادونو چې د افغانانو په ایستلو کې ونډه درلوده غوښتي چې پر شرایطو برابرو پاتې کسانو ته هم د لیږد زمینه برابره کړي او په دې اړه ګډ کار وکړي. راب دا څرګندونې پرون په یو آنلاین غونډه کې وکړي. د ویلي افغانستان کې د طالبانو پر کړنو او دا چې ځانګړو کسانو ته د هیواد پریښودو اجازه ورکوي او کنه قضاوت کیږي. په دې آنلاین غونډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ترکیه، قطر او اروپایي ټولنې استازو ګډون کړی و. تر دې وړاندې بیلابیلو هیوادونو ویلي که طالبان د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي دوی ورسره خپلې اړیکې ساتي. طالبانو هم د خلکو د حقونو د ټینګښت او له نړۍ سره د ښو اړیکو د جوړولو ډاډ ورکړی دی. او د اروپאי ټولنې خپل غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کورونا وایروس ته خوندي هیوادونو لړلې وباسي. دا پریکړه ورسته تر هغه وشو چې په امریکا کې ورسته بلې د کورونا وایروس نوي پیښې زیاتېږي. په دې سره به اروپا ته له امریکا نه په تګ راتګ څخه ناڅم محدودیتونه ولګول شي. اروپאי ټولنې پرون دوشنبه یو لارښود خپور کړ چې لمخې اسرائیل، کوزوو، لبنان، مونتنګرو او شمالي مقدونیا هم د خوندي هیوادونو له کتاره ایستل شوي. اروپאי ټولنه وایي کوم لارښود چې له بروسل خپور شوی د سپارښتنې باندې لري او غړي هیوادونه کولای شي د هغه شرایطو په اساس چې دوی غوړه کړی چلند وکړي او د بهرنیانو دراتګ لپاره وځ کړی. لدې مخکې امریکایانو د قرنټین او اړین ټیسټ په څیر له محدودیتونو پرته اروپایی هیوادونو ته سفر کاو. متحده ایالاتونو بیا د اروپا له فشارونو سره سره د اروپایانو په مخ د کووید 19 لګیدلې محدودیتونه نه دي کم کړي. په امریکا کې د سوروستي ورځي د کووید 19 مثبت پیښې په ورځنۍ کچا له 1,00,000 کسانو اوړي. یوازې پرون د ورلد میټرز ان فور ویب پانی لمخې نږدې 1,00,000 کسان په کرونا اخته شوي چې لډلې څه باندې 15,500 تنه مړ دي. ټول ټال د مثبتو قضیو شمیر نږدې 40 میلیونو ته رسیږي او د مړو شمیر بیا له 6,650,000 اوخته ده.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وی پانه کتلای شي. د ازادۍ رادیو د وی پانه پرتی دی azadiradio.com او azadiradio.org لژمن سره سم ورزو د راپورونو برخه ته. طالبان له هواده د ټولو امریکایي پوځیانو وتل پر افغانستان د یرغل پای بولی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار رسنیو ته ویل چې د امریکا او روسي سرتيري هم له افغانستان ووتل او په دې توګه افغانستان آزاد شو. لبلې خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په تیرو ولسو ورځو کې له 140 زرو زیات کسان له افغانستان ایستلی او پر دې سربیره په دې هیواد کې شل کلن ماموریت پای ته رسولی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وای افغانستان د امریکایي عسکرو د وروستي سرتيري له وته وروسته په بشپړ ډول آزاد شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد چنن سهارې د کابل حامد کرزي هوایی ډګر کې رسنیو سره خبرې کولې. افغانستان کې د امریکا نظامی حضور ناکام و بالا وی ویل دلته ایستره ماته خوړلې. هغه زیاته کړه امریکایي ځواکونه د خپل ټولو موخو په ترلاسه کېدو بریالي نشول او له وته وروسته افغانستان په رښتینې معنا آزاد شو. خغله مجاهد زیاتوی افغانان نور له جګړې ستړي او د زوریدو توان نه لري.
دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وزوريږي. تاسو ټول د صحیح مرته د زمي ځواکونو څخه او له نورو مجاهدینو څخه او له نورو ځواکونو څخه هیله مده ده چې خپل ملت سره نرم چلند وکړي او توپاتو کې نرمي وکړي او ښه چلند سره وکړي ځکه ملت نور د آرامش حق لري، نور د صحت ټول حق لري، نور د آبادی حق لري.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي د هم ویل چې د امریکا په ګډون لټولو هیوادونو سره خې اړیکه غواړي او اجازه باور نه کړی چې د افغانستان خاوره د بل هر هیواد په ضد وکارول شي. د افغانستان وروستي امریکایي سرتيري تیر شپه ووتل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د امریکایي عسکر ووتل په افغانستان کې د خپل شلکلن نظامی ماموریت پای وباله. سپینی ماړی د خغلی بایدن له قوله یو اعلامیه کې لیکلي تیرول سورزوکی له 130 زرو زیات کسان له افغانستان وشتل شوی چې په دوی کې امریکایي وګړي او د دوی افغان همکاران شامل دي. د سپینی ماړی په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې هر امریکایي او د هغوی افغان همکارانو ته چې غواړي له افغانستان ووزي د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې پینټاګان هم ویلي په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. د پینټاګان په اعلامیه کې چې د دفاع وزیر لوید استین له قول خبره شوی لیکل شوی په دې جګړه کې 2,416 امریکایي عسکر ووژل شول او لزګونه زره نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د امریکایي عسکرو د ماموریت پای ته په اشاره په خپل ټویټر باندې لیکلي افغانان له یو تاریخي فرصت او پریکړې سره مخ دي څو خپل راتلونکي وټاکي. خغلی خلیلزاد اوس وخت طالبانو لپاره یو ازموینه بللې او په خبرې دوی کولای شي چې خپل هیواد امن او خپل راتلونکي خلوري دی یوسي. په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پوځي ماموریت لپاره سره سم د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم له طالبانو غوښتي چې په خپل ژمنو عمل وکړي. د شورا په یو پریکړه لیک کې لیکلي طالبانو ژمنه کړې هغو کسانو ته به اجازه ورکوي چې له افغانستان د تلو نیت لري تر خو یو ټول ګډونه او ټول ته د منلو وړ حکومت به جوړوي چې خزی پکې هم ونډه ولري او به له کوم قاعده شرطه به نړیواله مؤسسو ته په افغانستان کې د بشري فعالیتونو اجازه ورکوي.
راپور کې مو واوریدل چې طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل تاریخي ورځ بللې او پر افغانستان د یرغل د پای ورځ بللې ده او خپل جنگیالیو ته سپارښتنه کړې چې لخلکو سره خ چلند وکړي. لبلې خو د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو سره سم له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت هم د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابله وتلي او په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ځنډیدلی دی. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو. د موضوع جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستان سره د امریکا د اړیکو یو نوی څپرکی پرانستل شوی دی. بلینکن ویلي ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او سیاسي ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولی چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. بلینکن ویلي د افغانستان دننه اوس ډیپلوماټیک حضور ځنډولی، خدای نه د پټاګه کړی چې څه وخت به کابل کې بیرته سفارت پرانیزي. بلینکن تیره شپه وویل دوی په دې ډاډ له افغانستانه وتلي چې طالبانو ورته ویلي داعش او نورو ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې دوی ته ګواښ پیښ کړي.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده ترهګري ډلې په ګډون به خپلې دښمنې ډلې د داعش خراسان څنګه ته چې موږ او متحدانو ته مګواخ پیښولای شي دا اجازه نه ورکوي چې افغانستان د یو مرکز په توګه کار واخلي. موږ بل طالبانو د دې ډاټ په بدل کې جواب غواړو.
تر دې وړاندې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ویلی وو که طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په عمل کې ثابت کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو اساسي حقونو ته درناوی کوي. طالبانو کابل ته لنن وتو سره سم ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو معلومه نه ده چې امریکا ولې د اوس لپاره سیاسي ماموریت له کابل دوه ته لیږدولی. په واشنگټن کې میشت د سیاسي چارو کتونکو شفیق حمدم وایي طالبان باید ژر تر ژره امریکا او نورو هیوادونو ته په کابل کې د ډیپلوماټیک فعالیت زمينه برابر کړي.
لبل مره دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی او چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی به روس دا غینه دا توافق هم شوی چې دا سفارت د غیټه انتقالیږي میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دا سفارت لاړ د نظامی ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو، دا په دې معنی ده چې طالبانو یو چانس له لاسه ورکړ. هغه په دې معنی چې د نړۍ په راس کې د نړیوال ټولنې په راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې بلخصوص کابل کې نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډېره زیاته مرسته کوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې خلکو ته د سفر ازادي ورکړي او دغه راز پرې نږدي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل شي. طالبان چې له تیرو څخه باندې دوه اونۍ راهیسې پر کابل واکمن شوي د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبره کوي او ژمنه کړي چې ټولو بشري حقونو ته به درناوی کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شي به پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان یو شمیر صرافان وایي په اونۍ کې $200 یا 60,000 افغانۍ چې بانکونه ورکوي د خلکو ستونزې نه هواروي. په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو سرسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک ژمنه کړې چې دا پریکړه لنډمهاله ده او ډېر ژر به وضعیت عادي حالت ته وګرځي.
د افغانستان بانک له مسؤلینو سره په نږدې اړیکه کې یو، دغه مشکل د دوی د وادو پر اساس باندې به ډیر زر حل شي.
موري ویل د سره شهزاده د بیرته پرانستلو لپاره هم هڅې روانې دي. تر دې وړاندې خلکو او سوداګرو شکایت کړی و چې د بانکونو لخوا د اونۍ $200 او 60,000 افغانۍ ورکول د دوی ستونزه نشي هوارولی او باید د اړتیا وړ پیسې ورکړل شي. د یادونې ده چې په کابل کې له دوه اونۍ راهیسې د بانکونو له تړل کېدو وروسته د یکشنبه په ورځ د محدودو پیسو په ویشلو سره خپل فعالیت پیل کړ. ورته مهال د افغانستان مرکزی بانک دی یو لیک په خبرولو سره له بانکونو غوښتي چې انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې له $200 یا 6000 افغانۍ ډېرې پیسې ورنکړي. د کابل ښار د بانکونو مخې ته په سلګونه کسان د پیسو اخیستلو لپاره انتظار دي. دوی وایي چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو په کابل ښار کې یوازې د عزیزي بانک یوازې همدا یوه مرکزي څانګه خلاصه ده او دوی د پیسو اخیستلو لپاره له 100 ساعتونو را په دې خوا په انتظار کې دي. یو شمېر خلکو چې حتی له 2 شپو ورځو راهیسې انتظار کړی غوښتنه کوي چې د کابل ښار په نورو سیمو کې دې هم د بانکونو څانګې خلاصې شي. د بانک یو شمېر کارکوونکو تر دې وړاندې ویل چې د افغانستان بانک ورته د اړتیا وړ پیسې په کې نه دی ورکړي، نو دوی اړ دي چې یوازې مرکزی څانګې پرانیزي او نور تړلې پاتې شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو را سره اوسې. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ورځې په اړه هڅه کوو چې له افغان کارپوهانو سره خبرې وکړو او د هغو نظر تاسو ته وړاندې کړو، خو اوس ورځو ځینو نورو راپورونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره له ننګونو ډک هیواد دی. په راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې ماشومان او د هغو کورنۍ له اساسي حقونو بې برخې دي. د دې سازمان یو مسؤول ویلي کروان وضعیت دوام وکړي، نو اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته میلیونونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي چې دا به یو جدي ګواښ وي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي دی چې دا مهال څه باندې 40% وګړي د افغانستان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او د طالبانو له لوري د دغه هیواد سقوط د هر وګړي په ژوند سیوری غوړولی. په دې لړ کې ماشومان چې د ټولنې تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي تر ډیره ځپل شوي دي. له دې سره ډیری افغانان له خپل نامعلوم راتلونکي څخه اندېښمن دي. 15 کلن فرید احمد چې 2 واړه بچي لري وایي چې وروستي بدلونونو سره ټولې هیلې خاورې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره یې دنده له لاسه ورکړې او اوس مهال د ژوند د اړتیاو پوره کولو توان هم نه لري.
د تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کېږي، د مونږ د زامن آینده څنګه کېږي،
د یونیسف په راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد شوی. یونیسف ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له روغتیې خدماتو محروم دي. د دغې ادارې سیمه ییز مسؤول جورج لاریارجی ویلي چې که چیرې وضعیت همداسې وي، اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې څه باندې 4 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې 2.2 میلیونه انجونې دي. ښاغلي جورجیا په دغه راپور کې لیکلي، آیا موږ کافي سرچینې لرو چې ښوونځي پرانیستي وساتو او ډاډ ترلاسه کړو چې انجونې او هلکان په خوندي ډول زده کړې کوي؟ دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي، په وروستیو کې له 192 هیوادونو د مرستې غوښتنه شوې او له مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې له افغانستان سره بشري مرستې ته دوام ورکړي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي د مهال څه باندې 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان په ټویټر باندې لیکلي، موږ ژمن یو چې پاتې شو او بشري مرستو ته دوام ورکړو. دغه سازمان د سربنا برابرولو، لومړنیو اړتیاو، بیړنیو روغتیایي خدماتو او محافظتي مرستو چمتو کولو سره له زیانمنونکو سره مرسته کوي.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. په کندهار کې خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د کندهار اوسیدونکو وایي د تیرو 3 میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو له کبله زیات شمېر خلک وزګار شوي او په عین حال کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې د توقع خلاف ډېرې لوړې شوي چې د دې ولایت اوسیدونکي د رانیولو توان نه لري.
سناولا د کندهار ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکی دی. هغه وایي په کندهار کې ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړیږي چې له امله یې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ سوي. د نوموړي په وینا د تیرو 3 میاشتو پرله پسې جګړې او د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله ډېر شمېر خلک بېکاره سوي چې نسي کولای د اړتیا وړ توکي رانیسي. دی د ځایي مسؤلانو غوښتنه کوي چې د دغه توکو بیې کنټرول کړي.
د خوراکي توکو بیا ډیره لوړه سوې ده، زیات خلک له مشکلات سره مخ کړي دي. موږ د یو جنگ حالت څخه راوتلي اوس، خو بیا هم خوراکي توکي غوړي برام دارنګ اوړه تر څنګه نور شان ډیر ګران سوي دي. نو د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه برخه کې جدي اقدام وکړي، ځکه چې لوی خو بیکاري زیاته سوې، خلکو د کار نه بک پیدا کیږي، اقتصادي مشکلات ډیر دي، او له بل لوري څخه بیا خوراکي توکي ډیر ګران سوي دي. د هیڅ اوس وس نه ده پوره چې د ځان لپاره خوراک
محب الله د کندهار د زرجی بابا په سیمه کې دکان لري. هغه وایي د بهرنیو اسارو لکه ډالر او پاکستانی کلدارو د لوړېدو په وجه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي. د نوموړي په وینا سوداګر په بهر کې دغه توکي په ډالر او پاکستانی کلدارو رانیسي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لامل د بانکونو د تړل کېدو ځنډ او د کمو پیسو ورکړه ګڼي، او وایي چې په صرافیو کې زیاتې پیسې نشته چې په دې سره سوداګر نشي کولای تجارت وکړي. د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد نامعلوم حالت هم پر سوداګرۍ اغیز کړي، چې له امله د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي.
بازار ټول په ارزه او په تقاضا پورې اړه لري. کوم وخت چې ارزه کم شي او تقاضا ډېره وي، نو خپل مواد پورته کیږي، که خوراکي مواد او که غیر خوراکي مواد. موضوع داسې ده چې یو خاص عامل هم ده، د بانکونو بندېدل دي، چې هغه سره صرافي هم پیسې نه لري، او هر څه شی چې راوارېږي هغه ټول یا په حواله سره او یا د بانک په سیستم سره پیسې استول کیږي، په مقابل کې مواد راوړل کیږي. او هم د څو مودې را په دې خوا ځینې تاجران هم یا سفر دی او یا هم معطل دی، چې اوزات څنګه کیږي تر غو دوی بیرته خپل عادي تجارت شروع کړي.
په کندهار ښار کې د خوراکي توکو جملې د غوړو وړو بوري چای او ریجو او د غیر خوراکي توکو جملې د پټرولو ډیزل او غازو نرخونه تر توقع خلاف لوړ سوي. د غوړو لس لیټر ډبه چې مخکې په 500 افغانۍ پلورل کېده، اوس په 1350 افغانۍ پلورل کیږي. د نرخونو د کنټرول په اړه د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د آزاد بازار په وجه دوی نسی کولای چې پر سوداګرو او دکاندارانو خپلې غوښتنې ومني.
ستاسو لا پیغامونو
احمد جان ما د کونړ ولایت سلطان دولت وای نه یو قوی سنگره ما زمنګا د سلطان دولت والی پول ولې دلې او وګو د ډیروالی نه او زمنګا د ولسونو او د ماری اسلامي د ځواکونو ټولو لار د مرکز ته بند ده. نو زمنګا د خلینو چې د ماری اسلامي مسلمانانو مسلمان ته خبره ورسیږي، زمنګا د سلطان دولت والی د خپلاله غموږي او موږ له سره د کلاونو او تقریبون اخلاصي موږ کولای شو چې زمنګا ماشلین زمنګا معلمان زمنګا رهبران د لارنا ولایت ته وصل. والسلام
السلام علیکم زودن ګرهار ولایت الکل ولصالح تکنولوژي کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مې زړه کوم سلامونه. زمنګ دا د خاص ته په افغانستان کې اول ځل کې کورنټو انټر ګرام کړیو کوم نن دا ګرام کړیو چې د تاسو په نړۍ رسید اوس چې دا د حکومت بدل شو او اوس طالبانو باندې شو سوداګان یې ورته ارته سره یو په یو په زره باندې ارشه ګران شو. موږ طالبان ته زموږ د درخواست یې د افغانستان حکومت ته چې دغه کوم سوداګان چې د ګرانښت څخه دي د سول هم برابر ده، ارزانۍ ته غواړو په افغانستان کې کار نشته، روزګار نشته، ډېر خلک چې کسب بې روزګار شو مخکې به دوه مسؤولین اخیستل شو، خو څه مسؤول اخیستل شي خو سوداګان هم قشان دي فکر کوي چې روان دي. طالبان ته زموږ د درخواست یې چې دغه کوم سوداګان په هاي ریټ کې روان دي، دغه روزونه دا کم کړي او دغه زمینی خلکو ته برابرې کړي چې سزا راکړي ورته، او بل د تورخم دي د تګ راتګ مثلا تقریبا دغه څل کار وته چې موږ د ځل باندې موږ متګره تګنس کولې. طالبان تاسو موږ د درخواست چې دغه تورخان کې موږ خلاص کی او پاکستان نه زموږ خلاص نه شته، موږ نه پاکستان خلاص نه شته چې په لوی باندې د بل څه متګره تګ کوو. موږ د خاطی سیمې د لور ول سوالې دې ته تکلیف یې نه ټول په فنټان د تکلیف سره مخامخ دی. الله دې وګړي زموږ د تاسو پیغام نه شي او تاسو نه ونیو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د کونړ پر سیند جوړ شوی پل نږدې دوه میاشتې مخکې اوبه ویجاړ کړی، چې له کبله یې ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا پل د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته په پاخه ډول رغول شوی و، خو خلک وایي چې پل د سیند د اوبو کچې ته په پام سره نو آباد شوی. دوی له طالب چارواکو او مرستندویو ټولنو څخه د دې پل د بیرته رغولو غوښتنه کوي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ وسیدونکو وای په تیرو شلو کالو کې د پریمانه ډالرو پښتون کې د نړیوالو ځواکونو او افغان حکومت لخوا ورتۍ کې یو پل جوړ شوی و چې هغه هم تیر میشت او بو په ملا مات کړي او اوس ویجاړ پروت دی. د دوی پر خبره چې د پل ویجاړې دو سره یې صدابات ته لار ډیره وګده شوی او ستونزې زیاتې شوې دي. پنځه شپېته کلن حاجی احمد جان او ګڼ نور قومي مشران ویجاړ شوی پل ته حیران ولاړ دي او په دې فکر کې دي چې دغه پل به څوک او څه وخت جوړوي چې دوی پرې په موټر کې پوری وزي.
موږ د سلطان د ولسونو دای وغټه سرمایه و دوه میاشتې دوه نیمه میاشتې کېږي چې دا پل ضرر شو ولوېدو. زمونږ زنانه ماشومان په نیمه ګینټه کې مرکز ته وصل کېدل او په دوه ګینټو درې کې وصل کېږي.
پنځه دیرش کلن حمید الله راته د بانس لرګیو هغه پولګی هم وخوده چې کوم د پخوانیو چارواکو لخوا پر وران شوی ځای جوړ شوی. د هغه په خبره چې په یاد لرګیو په ډیره مشکله لپله تیریږي. د دوی پر وینا ک د پل جوړولو غم زر ونه خوړل شي نو دا به هم د زیړی بابا د پل په څیر نور هم ویجاړ او له ترمیم به ووزي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په تیره د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله له یو کارپو سره په مرکه کې چیرو محمد اسحاق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی په خبرونه کې راسره دی. په دې لنډو شیبو کې چې لروی غواړو چې دا مسله باندې خبرې ورسره وکړو. مننه اتمر صاحب چې د خبرونې ته راغلی ګډون مو وکړ. د اگست یو دیرشمه د طالبانو لپاره د بریا ورځ ده که د امریکا لپاره؟
مننه تاسو ته سلام. درنو غوړیدونکو ته سلام. سید چې دا شل کال نه خپل په افغانستان کې د بهرانیانو د خوانه د غوی د ادم حسنیت نه افغان لست را مست شو. نن په یوه حساب کبنګ دا و بولو د افغانستان د ژغورنې ورځ ده، لیکن خدای دې وکړي چې دا ازادي د افغانانو تلپاتې وي. زما باور داسې نه دی چې موږ به اوس د زبر ځواکونو د معاملاتو نه خلاص اوسو، بلکې متاسفانه دا یو بل فاز د جګړې دی چې افغانستان په زوره ورته ټیل وهل کېږي.
اتمر صاحب، که د نوي فاز ته په دې حالت کې کتنه وکړو، څومره امیدواري شته چې طالبان به وتوانېږي چې دولت جوړ کړي؟
یقینا دا د طالبانو د رهبری پورې مربوط دی. که دوی هوښیارتیا او پوهه او استعداد او دبوغ خپل په کار واچوي او خپل لمن خپل دولت خپل حکومت پراخ کړي، هغه افغانان چې هغوی هم تخصص لري هم صادق دي هم په تیرو کلونو کې دوی په مافیاګانو په رشوتونو په معاملاتو باندې نه دي ککړ، نو کیدای شي دوی د هغو کسانو نه دغسې یو تخصصي حکومت جوړ کړي چې واقعا د افغانستان دغه بریا هغوی په ښه توګه تمثیل کړی شي.
ښاغلی اتمر، دغه کسان چې تاسو یادوئ همدغه تعلیم یافته قشر له افغانستانه د وتو په حال کې دي.
ګوري دوی ډارېږي او یقینا د ډار ځای شته دی، ځکه چې دوی تصویر نه لري. زما هدف هم همدغه دی چې طالبان کوم خبرې چې کوي دا د په عمل کې خلکو ته ثابت کړي او خلکو ته دې ووایي چې له تاسې مه ځئ. اوس خو همدغه انخلام د بهرنیانو د خوا نه په نوه د انهاو باندې د خلکو په منځ کې دغه وارخطایي رامنځته شوی او خلک په هر وسیله کوم چې مستحق دي او کوم چې مستحق نه دي، دوی ټول په دې کوشش کې دي چې د افغانستان سینه ووسی. دا په یقین کې دوی ته دغه اطمینان ورکړ چې زه فکر کوم چې هیڅوک به خوشحاله نه وي چې دوی د افغانستان سینه ووسی. حتی طالبان دې باید نور افغانان کوم چې په بهر کې دي زموږ مهاجرین دي زموږ متخصص مسلکی پوخ کسان دي په بهر کې دي دوی ته د آیاتونه ولیږي دوی سره د تماسونه ونیسي دوی د تشویق کې چې بیرته د وطن د آبادولو په خاطر راشي او دوی سره مرسته وکړي او د حساب جوړ کړي.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. د څلورو بجو په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو بیا هم له ښاغلي اتمر سره د ځل په تفصیل پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. د وخت 12:30 بجې دي. د خبرونو لنډیز واورې. د خبرونو لنډیز نو وروسته چې صفی الله ستنګزی وړاندې کوي 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي.
د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدو چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بارونی چارو وزیر انتونی بلینکن تیر شپه ویل د دوی ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دوی سړورو سرتیرو افغانستان کې په لوړ سره او قربانۍ خدمت وکړ. خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې ویلي د دوی جګړه افغانستان کې پای ته رسیدلې. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور د اګست 13 وروسته ونه غځو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خبر شو، خو پکې د خوندې سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دی ویل شوی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب له هغو هیوادونو چې د افغانانو په ایستلو کې ونډه درلوده غوښتي چې پر شرایطو برابرو پاتې کسانو لیک ته هم ګډ کار وکړي. راب دا څرګندونې پرون په یوه آنلاین غونډه کې وکړي چې د فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ترکیه، قطر او اروپایي ټولنې استازو هم ګډون کړی وو. او اروپایي ټولنې خپل غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا وایروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. دا په دې خاطر چې په امریکا کې ورسره بلې د کرونا وایروس نوې پیښې زیاتېږي. هلته یوازې پرون 1,60,000 نوې کرونا مثبت پیښې ثبت شوې دي.
دو خبرې دی. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د آزادی رادیو اونیز بحث ته موز اسد الله لودین هرکلای کوم. امریکا او ناتو په افغانستان کې خپل شلکلن پوځي ماموریت پای ته رسوي او دوی له افغانستان سره د اړیکو پر یو نوی څپر کې فکر کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي افغانستان کې د دوی او نورو هیوادونو د ډیپلوماټیک حضور دوام پر دې پورې تړلی چې طالبان په عمل کې څه ډول حکومتولي مختوړي او د خلکو له اساسي حقونو سره څه ډول چلان کوي. افغانستان کې د نړیوال ټولنې د شلکلن حضور عمده ګټه څه وي؟ لدې فرصته څومره ګټه واخیستل شو او د نړیوال ټولنې مرستې څه ډول مدیریت شوه؟ دا اونیز بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. را سره میلمانی دی افغان سیاستوال او ناروی کې پخوانی سفیر شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکو میروایس یرغل. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې خاغلی یرغل استودیو ته وصل شوی دی او څو شیبو کې به میرمن بارکزی هم استودیو ته وصل شي. یرغل صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. بحث بل تاسو پیل کو چې افغانستان ته د نړیوال ټولنې دراتګ د شلکلن حضور اومده ګټ څوي کې پلانډو کې اوریدونکو ته ووایي او دغه لاسراوړنې څومره د پام وړ بلل کیږي؟
کله امریکایان راتک ته متوجي شو چې دوی په کوم شکل افغانستان ته راغلل او څه توجيهات درلودل چې افغانستان نړۍ راتک چې دوی خپل توجيه کوي یا نور نړیوالو توجيه کوي. لاسراوړنې د دوی شته دي، خو لاسراوړنې په مجموع کې نمایشي لاسراوړنې د دوی لکه د یماری کارونه چې څنګه کې شوې دي، مثلا د سرکونو جوړول دي یا د تاور ته نور داسې پروژې چې د برخه کې دي یا د بندونو په برخه کې دي یا د تعلیمي مؤسساتو په برخه کې دي، د لوړو زده کړو په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي. خدا لاسراوړنې کې دوی ټول سره راوخلي سره فکر دی وکړي د شل کلونو پورې چې دوی دلته وو تر همدې وخت پورې دا د چوز دوی وزي او د دوی وتو سره کومه حالت کورو امغه تیر شل کوم مخ کی چې کوم حالت یعنی تقریبا اغه تا ډیر تا حالت ورګردي خو د دوی په دستونو په اړه کړه وای شي د افغانستان یا زموږ د هیواد اشغال چې دا وي پر استعمار لاندې راغی او همدارنګه د افغانانو سیاسي اجتماعي اقتصادي او فرهنګي او همدارنګه نور حقوق دا تر پښو لاندې شول د افغانستان ملي او دینی ارزښتونو ته په دې د پښتون کې تر ډېره بریده سپکاوی او توهین شوی دی په افغانستان کې د افغانستان نظام یا د افغانستان دغه قدرت د یو څو محدود کسانو په واک کې یا په اختیار کې ورکول دا دې ته ورته نور ډېرې ستونزې دي چې سړی پرې بحث وکړي او په مضمون کې ویلی شو چې د دوی لاسته راوړنې چې دي لاسته راوړنې ټولې نمایشي شوي افغانستان یعنی چې دغه شل کاله دوی سرمایه‌ګذاري وکړله پیسې دلته راغلې مصرف ورسېدلې خو هغه پیسې هغه سرمایه‌ګذاري یعنې نور که نور څه ونه ګرځو که دغه د نظام په برخه کې یا د نظامي ځواکونو په برخه کې چې وګورو دا څومره اردو چې زمونږ وه د دوی په بېرته ورتګ سره هغه اردو هم زمونږ دا ده چې ګورو
یرغل صاحب دوی ادارې جوړ کړې بنسټونه یې جوړ کړل اردو یې جوړ کړه اما اوس په یو ډول سره داسې ښکاري چې دغه لاسته راوړنې یو څه د لمنځتلو په حال کې دي ګرام څوک دي نړیواله ټولنه او کنه دننه په افغانستان کې هم دغه چارواکي چې اوس په ظاهره په واک کې نشته دوی هم ورسره لاس یو کړی و دوی داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې هغه کوم کارونه چې کوي هغه تلپاتې وسي یا اوږدمهاله وسي حداقل
لودین صاحب محترم په مجموع کې کسړ وګوري د نړیواله ټولنه هم ګرام دا او ورسره څنګه کې داخل د افغانان چې یا افغان سیاسيون یا د افغانان چې د کوم قدرت د ادارې د پلاس کې ورکړی وي دوی هم ګرام دي نړیواله ټولنه په دې ګرام وګورو چې دوی افغانستان ته چې کله دوی راغلل دوی د افغانستان ادارې کې جوړې کړلې یا کې رامنځته کړلې خپل هغه افغانان ته د پلاس نه کړی کوم چې په دې افغانستان او په دې افغان ولس او په دغه خاورې اجر درکو دوی دغه ادارې دغه سیستم هغه چاته پلاس کې ورکړ کوم چې دغه تقریبا کلونه د افغانستان د ولس په خلاف جنگیدلی یا د افغانستان ولس زوره ولې کړولې او همیشته پاره ته پر دې ګټو ته کار کړی وو نړیواله ټولنه د موکینو په استفادې سره دغه ادارې یا د سیستم هغه چاته ورکړل چې هغه دوی سره پلان کیو یا دوی د کار کولو یا د وفاداری سابقه درلودله چغه ته تاسو ښه د نظام تاسو مکته لکه د تیر دوره د کرزی سره دوره چې واپاغه کې مثلا تاسو قتل فقط یو ډلګې په واکې وي یا دوه ډلګې په واکې وي همدارنګه د محترم اشرف غنی صاحب دوره چراغ الله بده کې بیا مثلا هغه کسان چې د غرب څخه راغلي وو او دته هغه نه درلودو نفوس نه درلودو بیرشي بې نفوسه خلکو هغه ته د ادارې په لاس کې ورکړل چې بي کچا بي اندازې فسادونه اخلاقی فساد او اداري فساد دوی کې ترامن ده شو او دې کې شک نشته چې اداري او سیستم جوړ شو اداري او سیستم د څه چاته پلاس ورکول شي چې هغه د اداري ساتلو په اهمیت باندې د اداري د جوړولو په ارزښت باندې په دې سیستم باندې یعنی په قدرې پوه نه شول د دې په ځای چې اداره نور هم پیاوړې کړې وي نور هم غښتلې کړې وي په اصطلاح رکوت مرحله دی راوصله چې دا د اوسې ښه بیلګې موږ تاسو وینو کچیر ته دا اداري سیستمونه کې دغه چارواکو صحیح کار کړی وي خیانت یې نه وی کړی عدالت یې کړی وی مثلا تعهد یې خپل ساتلی وی ملک سره تعهد کړی وی ولس ته خدمت کړی وی نن به ولې دا دومره خلک تښتېدل داسې چارواکي دا سیاسیون به ولې تښتېدل هغه سیاسیون چې په دې خلا یا په دغه خیانتونو کې لاس وو هغه ممکن چې دلته کومې پاتې دي هغه ممکن د وعدو یا څه سفارشونو په اساس باندې د مجلسونو په اساس پاتې شوي اوسېږي ولې په مضمون کې هغه کسان چې دلته فساد کړی وو اداره کې شتون درلود او بې کچه فساد یې کړی وو دا د نن ټول د تېښتې په حالت کې دي سیاسي پناه یا نور یا نور قسمه ځان ته جوړوي او تښتي که چېرته فساد نه وای کړی خو همدغه کسان دلته په اداره کې ناست اداره به نه شړېدل اداره به نه خرابېدله
او مننه یرغل صاحب سلامت اوسئ راځئ لږ زره پر دې تم شو چې اوس چې بهرني ځواکونه وزي له افغانستان خپل ماموریت پای ته رسولی څو ساعتونو کې به دوی خپل ماموریت پای ته رسوي رسمن به اعلانوي څه کول په کار دي طالبان هم راغلي دي د نوي حکومت په جوړېدو به سره لګیاوي څه وشي چې بلاخره دغه د تیرو شلو کلونو څه ناڅله سره وړنې هم وساتل سي او دغه اداري جوړښتونه چې رامنځته شوي په تیرو کلونو کې دا وساتل سي او بیرته لا وغوړيږي
دې برخه کې د امریکانو لاسته راوړنې چې څومره دلته دي البته زما خو خپل په ان باندې چې سړی صحیح قضاوت وکړي، یعنی تیر د دوره طالبانو چې یادو دا اوس چې یادو هماغه دوره دا دوره سره دومره فرق نه کوي، خو په هر صورت بیا هم دغه بعض نمایشي لاسته راوړنې چې په افغانستان کې شتون لري بنیادي لاسته راوړنو کې مونږ نه وینو، هغې ته بیا هم زه طالبانو نومو ته یا د طالبانو رهبري شورا ته او یا همدغسې دا کوم سیاسیون چې په افغانستان کې دلته اوس مستقر دي دوی ته په کار دا ده چې په اداره کې یا په نظام کې یا په سیستم کې هغه کسان هغه افراد او په دې ادارو په راس کې راغلي چې مسلکي خلک وي، ژمن خلک وي، وطن ته وفاداره وي، وطن کې اوسېدلي خلک وي، د ولس په نبض باندې پوه وي، د ولس او د افغانستان د خاورې مشکلات، ستونزې، کړاوونه، تکالیف دا ورته معلوم اوسېږي. نو که داسې کسانو ته دا اداره او دا سیستم په لاس ورکړل شي بیا هم انشاءالله هم دا سیستم او دا اداره نه خرابېږي، بېرته د جوړېدو حالت ته ځي. خو که داسې لکه دغه سمونږ تاسو ګورو د ثاني شهیدانو څېږو په وزارتونو کې یا په ولایتونو کې یا په معینیتونو کې یا په ریاستونو کې د دوی ګمارنې چې مونږ څومره ګورو دا ګمارنې هم معیاري ګمارنې نه دي، سټنډرډ ګمارنې نه دي چې د لوړو زده کړو وزیر دی مولوی پلانکی اوسېږي یا مولوی احمد یا محمود، همدارنګه د سیاتامي وزیر دی مولوی صاحب وي، د والي دی مولوی صاحب وي،
او یرغل صاحب
حتی د سپورت او داسې
او دوی وایي چې دغه ګمارنې موقتی دي، د دې لپاره چې دغه خلا په وزارتونو کې یا په نورو ادارو کې ډکه شي، وروسته دوی وایي چې موږ به دغه ګمارنو باندې له سره غور کوو او ډیر وخت به ورته ولرو. اوس فکر کوم وخت کم دی، نو ډیر شاید دوی هم ګرام نه وي تر هغه چې دوی دغه نوي کسان پیژني، نوي کدرونه پیژني، یو څه وخت به نیسي. خو په ټوله کې امیدواري څومره ده د یو ځوان په صفات یا د هغه چا په صفات چې د افغانستان چارې مولې نږدې کتلې دي، نړۍ مو هم کتلې، وضعیت کومې خواته روان دی؟ آیا فکر کوئ چې افغانستان به ښې خواته روان وي او افغانستان کې به بنسټونه بیا غوړېږي او پیاوړي کېږي؟ به
لودین صاحب محترم، دا د ګمارنو په برخه کې دوی تقریبا 60 کاله جګړه وکړه یا کم زیات، د نظام په وړاندې یا د یرغل په وړاندې یا د اشغال په وړاندې چې دوی کومه توګه ورته لري دلیل ورته درلودو. په دې 60 کلونو کې چې ما څومره دوی سیستم کتلی ده، د نظام یې کتلی ده، دوی سره ناست ولاړې هم شوي دي. دوی په هر ولایت کې مثلا هغه وخت کې نام نهاد ورته ویلی چې دا د رسمي شول نام نهاد والیان، ولسوالان، قاضیان، څارنوالان، دا هر څه درلودل. خو زه د 60 کلونو کې دوی دا سیستم باید هماغه وخت نه داسې رامدیریت کړی وی چې نن د دې قدرت خلا یا د نظام د نه شتون د هغه سره نه مخ شوی. مخکې د مخکې نه باید همداسې کدرونه همداسې ورکتل، مسلکي کسان یې باید
کور ودان
تانکي درلودلی، او د هغې سره تانکي د افغانستان وضعیت چې دا اوس مثبت طرف روان دی منفي طرف ته، دا هر څه که قضاوت وکړو دا هر څه د امریکا پورې اړه لري، ځکه امریکا چې راغله هم همداسې د ستونزو سره اوسېده، د دې بې هغه مسؤلیت دا دی چې اوسېږي دا هم د ستونزو سره دا دی وځي. دوی دروسه وتلي نه دي، مثلا امریکا هوایي ډګر باندې بریجونه په کابل ښار کې په میدانوي سړک باندې تېره ورځ دوی په کورونو باندې توغندۍ ولیدل. دا یعنې یو بل داسې چې فکر کوو لکه د یو بل جګړې آغاز دی، او همدارنګه د پنجشیر هغه مسله چا ته تروسه پورې پاتې ده، دا د تشویش خبرې دي. مطلب
بله، کور ودان یا غلط څه مننه اتمان به وروسته بحث ادامه ورکو. اوس را سره افغان سیاستواله او ناروی کې پخوانی سفیره میرمن شکریا بارگزی هم سټډیو ته وصل شوې. بارگزی صاحب، ستړي مشه، تاسو د غتیر شلکلان حضور د نړیواله ټولنې په لاندو ټکو کې څنګه ارزوي؟
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته او قدرمن ملمت اوریدونکو ته. زه فکر کوم تیر شل کلونه افغانستان لپاره استرې فرصتونه برابر شوې، چې البته په دې کې افغانستان خلک ورنه ګټه واخیستله. هیرم نشت شل کاله مخکې مونږه منظم پاوز، اردو، تجهیزات دا شیان نه درلوده، رسنۍ نه درلودلې، ازادي د بیان موجود نه وه، ښځې په چارو کې مصروف نه و، بوخت یا نه وه، د تعلیم کچه دومره ډیره نه وه، اقتصادي پروژو او پرمختیایي پروژو کې دومره پیشرفت نه شوی، هغه وخت نه شوی، بندونه جوړ شوی نه و، سرکونه، کلینیکونه، شفاخانه، بانکونه، یعنی تیر شل کاله هیڅوک سترګې نشي پټولای چې افغانستان مطلقا یو بل افغانستان شو. د دې تر څنګ چې ناورین پکې و، جنگ پکې و، سیاسي اختلاف پکې و، متاسفانه فساد پکې و، د دغه شیان د تیاغې نام سړی سترګې نشي پټولی، مګر زما په هاند دغه چې افغانستان بیرته خپل هویت پیدا که، خپل بیرغ پیدا که، او حداقل دا تیر شل کاله کې افغانستان خلک وتوانېده چې یو آرام افغانستان، آرام په دې معنا باندې نه چې جنګ به پکې نه و، نه جنګ خامخا و، مګر بیا هم با عزت ژوند په خپل کور کې دننه ولري. سربیره پر دې چې هغه ساحو کې چې جنګونه و، تاوتریخوالی وې، انتحاریانې وې، موټر بمونه و، متاسفانه مختلف تسلیحات په افغانستان کې ازمایښت شه، مګر دې نه څوک سترګې نشي پټولی چې نننی افغانستان په مراتب متفاوت دی له شل کاله مخکې افغانستان نه.
بله،
شل کاله مخکې افغانستان فکر کوم خپله حتی دغه طالبان هم چې راغلي دي، دوی په خپله به ووایي چې څومره تفاوت دوی په اوسنیو چارو کې ویني او په هغه وخت کې. که څه هم د طالبانو فکر او نظر د شل کال نه را په دې خوا هیڅ بدل شوی نه دی، مګر نړۍ بدله شوله او افغانستان بدل شو.
او مېرمن بارګزی، تاسو وایئ چې افغانستان کې شلو کلونو کې د پام وړ بدلونونه راغلل، مثبت افغانستان یو نوی افغانستان شو، اما مخکې یرغل سی ورته اشاره وکړه چې اکثره لاسته راوړنې لنډمهاله وي، کوم بنسټونه باندې چې پانګونه وشوله لنډمهاله بنسټونه وو، حتی ښاغلي یرغل د ملي اردو یا د افغان پوز جوړېدو ته اشاره وکړه چې پانګونه ډېره په وشوه، اما اوس په ظاهره داسې ښکاري چې بیرته جوړول به د دې پوز ډېر وخت ونیسي. فکر کوي تاسو هم په همدې نظریه چې اکثره بنسټونه اوږد مهال لپاره جوړ نشول، لامل څه کېدای شي؟ خپله د امریکا تیروتنه او کنه په دننه په افغانستان کې مدیریت د دې سرچینو داسې ونه شو چې اوږد مهال یا تلپاتې بنسټونه د رامنځته شي؟
زه فکر کوم کوم ځای کې چې متاسفانه مدیریت ضعیف وو او یا هم ډیر په بد رقم باندې سیاسي شوی وو، موږ مثبتې پایلې او نتیجې د هغې نه وانخیسته. زه دا نه وایم چې موږ د اردو جوړولو لپاره بیرته شل کالو ته ضرورت لرو، نه. اوس هم طالبان مهرباني وکړي هغه په واقعي ډول باندې څه وایي. البته زموږ اردو کوم بد کار هم نه دی کړی، سړی ورته وایي چې آفه دی ورته اعلان کړي. په واقعي ډول باندې که دوی غواړي پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او ټول افغانان افغانستان د موږ مشترک کور دی پکې ځوند وکړي او کار وکړي، چې دا نن هم غږ پورته کړي، زه فکر کوم چې په لکونو افغانان براشي بیرته خپل کارونه ته، ځکه چې کوم ټریننګ چې دوی اخیسته، کوم وسلې چې دوی ته ورکړل شوې دي او کوم وړتیا چې په دوی کې و، په دې کې د شک ځای نشته چې ضعف د مدیریت او متاسفانه سیاسي لحاظ باندې افغانستان شکست وخور، او دا ستونزه د افغانستان د سیاسيونو و، دا ستونزه د هغه خلکو له لاسه و چې هیڅ تجربه نه درلوده مګر مهم پوسټونه کې کار کاوه. زه بیا هم د افغان په صفت خپل امنیتي ځواکونو باندې ویاړم، ځکه چیرته زما په نظر باندې نن د غوی په ورتیا باندې یو پښتنه شته، خلک په دې باندې باور نه لري، مګر زه سترګې نشم پټولی چې په تیر شل کلونو کې همدغه ځواکونه وه چې د ټول بهرني او داخلي دښمنانو سره وجنګېده. دینه سړی سترګې نشي پټولای، خو مګر سوله چې وایو سوله بیا داسې نه ده چې ولا سوله زه خپل هغه خلکو سره سوله کوم چې ما سره و، نه. سوله باید هغه سره وشي چې تا سره نه و. نو خو به دای چې طالبان هم دغه فرصت نه استفاده وکړي، بیرته امنیتي کادرونه د پولیسو کې چې ده، په اردو کې چې ده، په امنیت کې چې ده، زموږ قطعات خاص، زموږ کمانډو، دا د وطن سرمایه ده، دا د هیچا شخصي شتمني نه ده، دغه سرمایه دی بیرته ټوله کی او پرې نه دی چې افغانستان ما متاسفانه د لیزمنګ اردو د مجاهدینو په وخت کې خراب شول او ډنګ شول، اوس بیا له منځه لاړ شي. پرې نه دی چې موږ کم راستي شوې تسلیحات پاکستان ته یا بل هیواد ته انتقال شي، هغه ټول بیرته خپل ولکه کې راولي، بیرته دی خپل جنگیالي او دغه زمنګ روزل شوی په مدرن تسلیحاتو باندې بلد بیرته د موغوین استفاده وکي. دا هیڅ معنا نه لري چې موږ په خوانی سرتیری یا شهیدان کو او یا وژنو او یا د کار نه لري کو، نه. هغه د وطن سرمایه ده، شتمنی ده، ورته کار باید واخیستل سي، او پاتې شو لمنګه ولی خپل سیاسي ستونزې او مشکلات د نورو په غاړه باندې اچو. تر کله پورې موږ به ځانم داسې هر چاته و هر ملک ته و هر هیواد ته داسې تکو، یعنی پړګنو چې هغوی ته تعهد ډېر ولرو او خپل ملک ته لږ، ترکل پورې موږ بخپل سره وشت نور
بلې مېرمن بارګزې اوس د طالبان راغلي دي د راتلونکو نظام په جوړېدو دوی کار کوي په تیرو شلو کلونو کې یو لوی لاسراوړنه چې د خځو فعالان تاسو همیشه ورته په خپل بحثونو کې اشاره کوي هغه د خځو پراخ ګډونو په دولت داري کې په پارلمان کې د خځو ګډون وو به پرسنایو کې د خځو پراخ ګډون وو په بیلا بیلو نورو ټولنیزو اړخونو کې اوس افغان میرمنې څه ډاډ لري چې دغه حضور به حداقل نیمایي هم وساتل شي څه ډاډ مترلاسه کړی تاسو حتمان له سیاسي چینلونو سره په تماس کې حتمان د طالبانو له نظرونو مجاج اخیستی دی افغان میرمنو راتلونکو څنګه ګوري حداقل پر راتلونکو 15 کلونو کې به د افغان میرمنو دغه ټولنیز حضور همداسې دوام وکړي که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې وو دوام به کوي
متاسف سره باید وایم چې ژمنې سیاسي ژمنې چې بین المللي رسنیو ته ویل کیږي او کله ناکله داخلي رسنیو ته ویل کیږي کاملا متفاوت دی نسبت تر هغه کړنې چې د نه په افغانستان کې کیږي که چیرته طالبان پر اختیار سره غواړي د افغان د ښځو د وړتیا نه استفاده وکړي په دې باندې کاملا ټول پوه شي چې په هیڅ ملک کې تاسو هیڅ نظام به نه لیدلی چې په هغه کې صرف نارینه کار وکړي او ښځینه او خزه محصور د کور په کارونو باندې شي زه فکر کوم دا یو ستره تیروتنه ده چې دوی په خوام کړی ده او نن هم د دوی په فکرونو کې دا خبره ګرځي ولی خزه نن په وزارتخانو کې کار کوي غوښتې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي ولی د هر ورځې په تیریدو سره د په افغانستان کې د پانتونونو دروازې نه خلاصيږي عالی مکتبونه چې په هغه کې جنکیان تر 12 صنف پورې زده کړه کوله بند دي دروازې یعنی دا غ پختنې دي چې زه نه غواړم چې ډیر ناهیلی وسم مګر غواړم وایم چې دا کوم ژمنې چې دوی کوي او کوم عمل چې دوی لري د دې په مابین کې ډیر تفاوت شته طالبان حداقل د یو نارینه په صفت باندې ودرېږي او کوم چې وایي په غی باندې عمل وکړي پاتې شول دا چې لاسته راوړنه و د او یبا ځکه که زه وایم چې د افغان میرمن لپاره چې کوم فرصت برابر شوی و هغې نه ګټه وانه اخیستل شوه زه غلط یم تاسو اوس فکر وکړئ چې موږ څومره اضافه ډاکتران لرو نسبت تر شل کاله مخکې نه څومره انجینیران لرو څومره ښځې په میډیا او رسنیو دې شیانو کې لرو دا چې نن د کار فرصت د دوی د لاس نه اخیستل شوی دی یو موقت ده دا دایمي نه ده
بله
طالبان باید په دغه باندې پوه شي چې دا شل کاله مخکې افغانستان چې د کورنۍ جګړونه لاس په سر و خلک تښتیدلی وو دا افغانستان نه دی دوی باید خپل پالیسی ته تغییر ورکړي دوی باید خپل کړنو ته تغییر ورکړي دوی باید پریدي چې افغانستان نور آباد شي تاسو افغانستان په یو لاس باندې نشي آبادولای
بله میرمن بارګزی د بس د پای شبوتم رسیدو بیا به یارغل سپ ته په پای کې یو څو شیبه ورکړو لته سن دا پختنه کوم چې تاسو نړی لیدل د په اروپا کې په ناروی کې سفیر پات شوی وي د بهرانه یو ډیپلوماټانو نظرونه مهم اوریدل دي اوس طالبانو ته څه کول پکار دي پرون د امریکا د بهرانه چار وزیر بلنکن ویل چې ټول نړی یو سل څوار لسو هیوادونو کوم اعلامیا لاسلیک کړي او دوی د تسترګ پلار دي چې طالبان په عمل کې څه کوي چې کدوی ویل نړی سره اړیکې غواړي له امریکا سره اړیکې غواړي دوی باید په عمل کې اساسي بشري حقوقونه تضمین کړي د خځو حقوقونه تضمین کړي اوس چې طالبان راغلي حکومت جوړوي څه وکړي چې دغه نړیوالې په رسمیت وپیژني او بل اخر له افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستې دوام وکړي
زه فکر کوم هر حکومت هر نظام چې جوړیږي نړیوال مشروعیت ضرورت لري او په تیر بیا د افغانستان په شان ته هیواد چې په بهرنۍ مرستې باندې ولاړ دي او د دې ترڅنګ غواړي چې خپل مشروعیت ولري طالبانو ته د دوی په کړنو کې بیا کتنه اساسي خبره ده دوی باید دغه فرصت نه د افغانستان د خلکو له لاس نه واخلي او نام خپل نه کچیرته طالبان بیا صرف د 4-5 شپږو هیوادو له خوا نه ځخه مشروعیت ترلاسه کړي او پیژندل شي بیا هم افغانستان اقتصادي سیاسي اجتماعي او امنیتی وضعیت تر دغه لا نور به هم ترنګلې نو خبر دای چې لکه څنګه چې دوی سیاست وکړ او راغې کابل ونیوله خبر دای چې دین روسته هم دوی سیاست وکړي مګر یو رښتینی سیاست چې په هغه کې د افغانستان ملي ګټې په هغه کې د افغانستان خلک په هغه کې د افغانستان راتلونکي باید تضمین شي او کچیرته دوی بیا په لجاجت باندې مختلاش او فکر وکړي چې دوه درې څلور هیوادونه دوی لپاره کفایت کوي او نور مشروعیت ته ضرورت نه لري نور مرسته ضرورت نه لري، نو په دې باندې دوی پوښتې چې سره نه نه دوی خپل د پرځونو لپاره لارې چارې برابرې او په خپل لاس باندې بیرته لکه څنګه چې دوی په خپل لاس او واک باندې رانغې لري شو، بیا اوس په خپل واک او لاس باندې نه دی راغلی، بیا به لري شي. اوس فکر کوم طالبان باید په سیاست پوه شي، باید د نړۍ په معاملو باندې ځان خلاص کی، سترګې خلاصې کی او پوه شي. او دا فکر نه کوم که چیرته دوی په رښتیا سره د افغانستان د خاورې دمدغې خاورې بچیان دي، پلرونه او نیکونه هم دلته زیږول شوي، روزل شوي دي، نو دوی باید حداقل تعهد خپل ملک او خپل هیوادوالو سره ولري، خپل خلکو ته باید ژمن اوسي، خپل جغرافیا ته باید ژمن اوسي، خپل ملي ګټو ته باید ژمن اوسي. دا ځلې دوی باید خپل سترګې خلاصې کړي، نور د ټوپک په زور باندې کار نه کیږي، دلته ډیپلوماسي پکار ده. او زما غوښتنه طالبان نه هم دا ده، په هر رسمي جلسه کې ضرور نه ده حتی د ټلویزیونی مرکو کې دوی ټوپک سره ودرېږي. ټوپک قصه ختمه شوله، تمامه شوله، اوس پرې دی قلم ته، قلم او سیاست دواړه سره یو کې چې افغانستان بسیا شي.
کور مو ودان. ډیره مننه میرمن بارکزی له تاسو نه چې بحث کې مور سره ګډون وکړ. یرغل صاحب، تاسو د میرمن بارکزی خبرې واورېدلې، آیا هلی لري چې طالبان بل که څنګه چې میرمن بارکزی سپارښتنه وکړه او تاسو هم ورته په خپلو بحثونو کې اشاره وکړه، همداسې و کې ځان به یو څه له پخوانه نرم کې، خپل تګلارې به یو څه نرم کې او نړۍ به بل اخره په رسمیت پیژنې او مشروعیت به ورکړي؟
مننه لوتین صاحب، احترام د مبارک صاحب نظر او خبرو ته احترام سره. طالبان د شل کاله مخکې کوم طالبان چې اوس چې موږ ګورو د نږدې نه تارو د باد مشرانو سره یا د نورو په ټیټه کچه مشرانو سره چې کوم ناس ولاړ شوي دي او لده کاتم سره شوي دي، هغه شل کاله مخکې طالبان نه دي چې څومره تندره او اوس ډیر نرم شوي دي. ولې بعض یو نیم کارونه کې دوی کې هغه یو نیم خود سرانه قمندانان دي یا خود سرانه مسولین دي چې دغه ځای کې یو حرکت د دوی نه اجرا کیږي تر سره کیږي، چې هغه سره بعد رښتیا هم څنګه به دغه کارونه یا هغه حرکتونه دوی وشي، لکه وسلوال موجودیت یا د وسلو سره یو ځای دی چې ډیره ترګندیږي. او همدارنګه اوس د کابل ښار کې چې زه ګرځم، تګ راتګ کوم، خویم دي او همدارنګه د سینا طبقه ډیر ښه په آرام سره باندې په ډیر ښه یعنی په مسؤلیت ټول مسؤلیت تر څو ازانانه ګرځېدل راګرځېدل شي. او همدارنګه د دوی دغه ډیپلوماټیک اصول چې دي هم د هغې نه اوس ډېر تغییر کړی ده. د خپله په همدې حتی په دې کوشش کړي چې دلته یو ډیپلوماسي غوره کړي چې په هغې ډیپلوماسي سره د هغې ډیپلوماسي مطابق نظام جوړ کړي او د هغې نظام مطابق او د هغې نظام په جوړولو سره نړیواله توجه راجلب کړي.
ډېره ډېره مننه په بحث کې له ګډون له خپل میلمنو افغان سیاستوال او په ناروې کې له پخوانی سفیر شکری بارکزی او د سیاسي چارو له کتونکو میرویس یرغل صاحب څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو په دې اونیز بحث کې له موږ سره برخه واخیستله.
تم شم دخ پل زان دا چیز زان لے ونے کرم داز تم شم دخ پل زان
احساس لرم سوزی